د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داوود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری هم لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د مخامنه خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندۍ بڼه دي. نو په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اورو او د دې راپورونو تاسو خوندواله دا ډیر معلوماتي راپورونه دي. که څه هم مونږ نیخ پنیغه تاسو سره نه یو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډیر معلوماتي راپورونه در وړاندې کوو. نو تاسو دا ټول راپورونه واوري او مونږ تم لرو چې دا به تاسو ډیر زیات خوښ شي. اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی. کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د خایست او ژوند په اړه یو نوم، بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم خایسته خارونه دي په هغه کې د کراچۍ نوم هم شامل و. خو لبد مرغه په کراچۍ کې آبادی ډېره زیاته سیوا شوه، د نورو خارونو نه خلک ډیر زیات ورغله، ځکه چې کراچۍ ویل کیږي چې دا د پاکستان د پانګریزي کې وته وی بریډ باسکټ، او که تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټي شکور دی، یعنی الته شکور دی، هر چاته الته روټي ملاویږي. نو د اغه د وجنه د کراچۍ اغه خایست هم تر څه وخت تر څه حد پورې خراب شوی دی، او بل دا چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه کړین. دا غي د وژنه ځنی معلومات دا خی راپورونه دا خی چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي. دا حال دی. نو مخکې لدی چې تاسو ته نوري خبرې پدې اړو کوم، تاسو بیا يم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واوري.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ पर
द पाकिस्तान तर चुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनु पेजंदल केदी شنه پارکونه پراخ او پاک سړکونه تفریحي ماشامونه او د شپې تر ناوخته ل څراغونو او ځای خلکو او سیلانیانو ډک شار اوس یو بدل تصویر وړاندې کوي. د هغه هیواد تر ټولو لوی تجارتي او ساحلي شار اوس د بل هر شال پرتله تر ټولو زیات کثافات تولیدوي او ځینې خو آن اوس د کثافات شار ورته وایي. په کراچۍ کې لارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي تر غاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خځلو ډیرانو تصویر کیږي. د کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسې په کراچی کې ژوند کوي. هغه وایي دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانونه دي چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچۍ 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د څلورو سره صبح سره خلک راځي کراچۍ له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشي دي، په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیاره زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیلې کچرای، هغه یو پیاره وی بچتی شنا. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچری هم راځي.
په کراچۍ پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې شوونکی او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکی ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچۍ کې هر ورځ باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچرا راوځي، بل خو په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچرا پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکی توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او غتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوی چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2019 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو دوی او همکاران یې د خپلو څېړنو پر اساس ادعا کوي چې په هغه ښار کې تر 1.5 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړي سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندې الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځله له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي، یو ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نشي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو تازه غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نمونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یو شاوخوا 1500 اکر رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوار مځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورسخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وای چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 1.5 کیلومتر لري جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهان په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پونتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څنګ مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې لامل یو شمیر ناروغي پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بيماريان لګي دي، داسې د جلد یا د سکن بيماريان لګي دي، شي مختلف قسم وایرسز لکه هپټټس بي هپټټس سي دا خورې دي، شي په دې میډیکل ویسټ کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډستریال ویسټ هغه نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړي بيماريان شوي، مختلف قسم کانسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کمفیکټران چې دا غنه داسې لوګي او ګیسن راوځي چې هغه زیات کر د ساد بيمارو موجب جوړيږي، پای کې مختلف قسم کې نمونیا کې دیشي، استما کې دیشي، یا مختلف قسم د جلد بيماريان هم کې دیشي، سترګي خرابې دیشي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویپانی له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیاي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو شهرونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچ شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمیر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېرې وخت لمځکي سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونی د سمندر پر غاړه پرېښول شوی پلاستیکي مواد یا لسندونو د ناول اوبو لچريو یا ویالو او د باد یا چپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغي پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژوند ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ور باندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي ستا چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي نو د وخت په تیرېدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مرینه خو ډیریږي او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په داو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څنګه مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته ول چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاستیک یو داسې شهره چې دا نه ختميږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاستیک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي. خو بیا هم پلاستیک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي لمینځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اړیو ته ویل چې پلاستیکي کثافات یو لوی ستونزه ده خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 ایران او همدا ډول له پنجاب څخه پلاستیکی کڅوړې راځي. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو خو له صوبې او هیواد بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نور شهرونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونه شته چې پلاستیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں. پلاسٹک کراچی کی دا سے سلگونا کارخانے شتا چې پلاسٹکی کسوڑے او لا پلاسٹک کا جوړ نور شان جوړوي او به خرڅوي. هغه له بهر د پلاسٹک دانه واردوي او بیا له هغه څخه بیلا بیل شان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹکی کسوڑے دومره زر لمنځ نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
کڅوړې په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي خو په هغه شهر کې د کثافاتو د تصفیه اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیه او له هغه د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونه نشته. خو نوموړي زیاتوي
بہت سارے ریسائکلرز ایسے ہزاروں کی تعداد میں کراچی شہر میں.
کراچی شہر کی زرگنا بلکہ لکھن داسی ریسائکلرز یعنی داسی کسان چاغوی کثافات پر کار راولی او نوی شان ورسخه جوړا ویشتا چاغوی لکوسو سڑکونو او ورسره لکورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغه ځایونو ګټور یا په کار راتلونکو شان وړي لکه کاغذونه د کاغذ کارتنونه پلاستیک شیشه او اوسپنه غوند شان لزان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوی چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1994 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څنګ مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغه د کراچی په شمول ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نو مر زیاته کړ چې هغه هر ورځ له سل ټنه څخه تر څلور سو ټنه پوری کثافات په کار راولي او له هغه نه وشان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نسته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنلی ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړۍ په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لسخه تر 40% پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا در څخه تر 1,00,000 ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
دا پاکستان د سین صوبیه د چاپیریال اقلیمی بدلون او ساحلی پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړولو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تیر کال د اگست 12 مچ کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کیدنو د دې ورځو موضوع دا اخودل شوی و چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کیدل شي دای موضوع ته په داسې حال کې چې په پاکستان کې لسمو دی راهسي په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوې دي. پس ځینو کې انټرنیټ ته دی نه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات پورو دی او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورې نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلی سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو دا راپور واورې د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونې در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ لارې د دوامدار پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ود لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوی. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلا دخته داغې نه سرکار ته آمدن ناغلی دی سره سره چې کم د ترانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې د کریم په شکل کې آو هم چې انټرنیټ نه وي ناغنه شي کېدی دارنګ فری لانسینګ چې هغه نه تیر وختونه کې د مثلا 300 روپۍ چې کوم په پاکستان حکومت ته ویل شوې دي کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فری لانسینګ سره زور کوي نو کوم فرض په انټرنیټ نه وي یا دارنګ مواقع نه وي نو دغه ځوانان چې کوم بیا روزګار کیږي موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف سریج ګنټولا انټرنیټ نو او دغه د وجه 100 روپۍ چې کومې دي هغه حکومت تم توان شو دغه رنګي ځوانان ته هم توان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضع کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو سړنکارا زینت وایي چې د خیبر پښتونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډیر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوها او هنرونه نه دي ښودل شوی. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیر میاش ما تقریبا یو ریسرچ چې د بخله کنډکټ سمره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس او الموست 100 پلس هغه کې ینګ اډولیسنت ګرلز یعنی جینا کوي وي پیغلی جینا کوي او په هغه کې کومګه د ډیجیټل لټریسي خبرو کو نو هغه آلموسټ چې کوم دینه موږ کوه یو 15% نم کم ده هغه چې دا چې په سکولونو کې نه خو کمپیوټر ایز ا سبجیکټ هغه شان شته دی لکه څنګه مشمن پاس کې دغه نه باوجود هم هغه ته ډیجیټل سکل په اړه باندې هیڅ قسمه پوها هغه نه لري بیا کومګه ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناري نه دي کنه هغه اوس هم دا غني چې زنانو ته د سره انټرنیټ استعمالول نه دي پکار
په پاکستان کې بیلابیل حکومتونو وخت په وخت د ټولنیزي میډیا په فورمونو لکه یوټیوب ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادای کړی دا چې دا کار د امنیت په خاطر کړی دی لدغه ورستو خلکو د وی پی ان د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اگست په 2مه اعلان وکړو چې ادارې د وی پی ان د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی په دغه اړه د انټرنیټي حقوقو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړی دي
زمونگا جی رسکمی دا ایکس پارٹ آور ہے رکھی بھی کمائی جی رکھی بھی بزرستان دی دا پاچے ورڈ دا مومن دا قیبہ دا ٹوئے لگی آل تا کو اس میں انٹرنیٹ کار میں کئی لگی آگے کم علاقوں کے انٹرنیٹ سے چکم سیٹلڈ ایریز دی خبر دے مردان دے آل تا ہر دوے مورز ہر دوے مورز انٹرنیٹ بند چیمی کل کو لگا بیسک ایڈوکیشن یا بیسک انٹرنیٹ تعلیم پر دور ہوں دیر ضروری ہے کل کو تو پتہ ہے داشی دوں گا فور بار کشی مطلب مدد میں انتا کرو انٹرنیٹ پر سے استعمال ہے یوٹیوب پر سے استعمال ہے تو فری لانس تھنکنگ کے پاکستان سے تم آن لائن کار کوئی ہوں تو اگر ٹیکس ہوں دیر مطلب
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازي هم کړې ده خو دا ادارې نورې سرمایه کاری ته اړتیا لري نوموړي زیاته کړې ده چې یوه لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $18 نورلس ډالر ورکړي نو په پاکستان کې هغه $0.05 ورکړي د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکړي دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالر ملاویږي ولې چې هغه زه چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي دغه اکانومي تکړه ده په پاکستان کې د قانون سازي نشټوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم دا هغه هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی
وفاقی حکومت وقت په وقت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د حلو زلو اداوی کوي خو په حقیقت کې ډیری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملی کیږي د خیبر پختونخوا د سنتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی خو دوی د ستونزې د هواري لپاره په صوبایي کچا حل زلی پیل کړی دی
دو ہزار زنانا دا برٹش کونسل تعاون سربا ڈیجیٹل اسکل کی ٹریننگ کی گی رہی ہے اور مینلی فوکس پر مرج ایریا ہے اور دو مدارت زمنگا حکومت پر 14 اگست مانی لانچنگ کی اور آغا دا خیبر پختونخوا اتل شل کارخانے جی دل آن جاب ٹریننگ ورکی اور 15,000 روپئے اسکالرشپ پر میچ ورکی پرون ٹول ارز ماسکوتن پوکم نہ بجے میٹ آنشے ٹول ارز اگر شے تاوی گیا تو وی پی این ایم پہ نہیں انسٹال کی چونکہ تجھے ٹول لا فیڈرل لگا نا اخبل لگا دلہ کا زور اگر استعمال ہوئی میں نے پٹول دنیا میں لے جرم دے
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دارا پور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د گلزار علم په غږ کې ده، او گلزار علم وایي چې ګلونه د ورخاړي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحه امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنيري راپور په غو کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنيري رڼا چولی او خبري خلکو سره کړی. دا راپور هم د اغه سره لګ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلیو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې اولست ستونزې نه جوړوي. د بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي، او بلکې سزاګانې هم مقرر کړې وې. نو د اغې نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. کته ستو یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې و چې ځنې کسان په ټولنیزو شبکو ویره خبروي، او د برېښنایي ترګرې یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی و. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستي شي، خلک په مخ کې بوتلې شي، او کدا بند کړي شي، نو د دې د وجه نه خلک ورستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان ورستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړي چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باور کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په ریاستونو کې د قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ ولس د پاره د قانون او عدالتي نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته پر ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته د دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پروستو کې داوا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي، او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیرری زم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډه تویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
کتا سو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه بشي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر پر سر سخت سزاګانې ورکول کیږي. ډیره سخت ساره نه کیږي. تاسو خپل ویل چې په دې هیواد کې د ډېری مودې رئیس د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بد خبري شوي او ناسم خبرونه خبر شوي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کیږي. د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کیږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ، نو دا به نور هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې هم دا سره روان دي.
دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې ورلمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې لالارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخت څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره لالارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدودې کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نکېږي.
ډیجیټل فایروال بیسیکلی سټ اف ډیفرنٹ سافټویر اند هارډویر
ګوري. ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام
هم تابل کیږي دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ څارنه کول دي په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي پاغي اولی سره به حکومت مخکې د بیلابیلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ پروفایل فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لري کوي ځکه چې پکې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي نو ټول بحث زاده چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي
دا پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارړ د جولای په 28مه په یو خبري غونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به روسته واضح حقیقي خو د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي نو موري ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی نه چې د بیان د ازادۍ سره هغه ویل تیر لړمحالي حکومت په ایکس پاړه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي د ډیجیټل فایروال په زو مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتورټي لچارواکو پښتنه وکړه خو غوي په دیړه لسویلو ډډه وکړه په پاکستان کې د پوز او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبريالانو سیاستوالانو د بشري حقوقو کارکونکو خلاف ګامونه پورته شوې دي په خواني سېنټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته ویل په پاکستان کې ورله مخه د بیان ازادي د نش برابر ده د نوموړي په خبره هغه یواد کې ورلمه خستون زیدي او دا کډغنونه زیاتول د یوې جمهوریت ټولنې د اقدار سره سم نه دي
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نالان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتي او کډغنونه زیاتي پابندۍ زیاتي او دا آئین او قانون کې کوم خبره لیکلې دي هغه د خپل لاندې کیږي خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی او حکمرانان چې په زړو طریقو حکومت نشي کولای مریات چې دی هغه پاتې راغلی دی اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو سیاسي توګه باندې مازارای دا ملک سیاسي توګه تقسیم دی نو هغه چې چل نه ورځي نو هغه خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سبا د بحران حل شي حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی هم دغه پابندۍ نه دی
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لستلې شي
مشال رادیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
توریدونکو ورزو هارون بچا تا هارون بچا د مشال رادیو همکار دی جرنالیست دی هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو د پر خېسه خېسته راپورونه هم جوړی نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشه په اردو کې کیږي دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي هغوی د قوالی دا روایت څنګه جوړ شو څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی پاغي باندې یو طریقې سره وجد راځي چې کله کله قوالی اوري نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړی راځي چې دا خوندور راپور واورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی لپاره غونډیږي د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زما داسو دېرش کاله به کېږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا په کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دیکھو تو سو پیانا کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې ده رانه کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیک استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماڼه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خامخي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکې شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پارا اړیندی د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایل پښتنو سره بخیګړه هغه سو کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غی کې وو پیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنګ دی لو شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي
مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وړاندې دی
که سمارٹ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریڈیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریڈیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدن کو خبر د موسیقی کې دا هارون بچا پر ریپورت کې تاسو د کواله خبر اوریدا کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کړی دي نو د نورو تر څنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دي زمونږ همکار وسیم سجاد د تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي راځي چې دا راپور وو
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې
زمونږ څوک اواز نه اوري نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله وته نه وشي مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ولته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کیږي
دل تب پہ خبر کے نا حسم وسم د پختو د جبی د پارا آغا زمینہ مساعد سڑے کھار ہو افغانی موسیقی تک کار ہو کی تو پہ خبر کی عہدہ امکانات پغرب کی نشتہ
جن دیر سخت ہے دیر مشکل بانی تیرے گی اور ملک اوشی چی کم از کم زمین بچا خپل سبق آرام ہوئی ٹینشن نہیں ہوئی سمس نہیں ہوئی دغیار سے باید پورے ہوئی
نو دا زیان اوریدل دی چې موږ ډیر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو
دا پیښور کې سخوانی بازار د دې کوسینه د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی اوس د قصه خوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پیښور ته کډه شوي دي ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ نموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي هغه اندېښمن دی چې پر نږدې کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده
یو شرقی موسیقی دی یو غریبی موسیقی دی یو افغانی موسیقی دی چې بالکل هغه افغانی موسیقی دی دوه موسیقی نه بالکل جدا دی لکه د لوګر موسیقی شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقی شو دا موسیقی چې وګورې دا ګوره د پیښور کې دی دا موسیقی دا په لاهور کې دی دا چې ټول شرق کې دی دا دی کې دی او غربي کې نشته هغه بیره موسیقی دی هغه موسیقی په ختمې دی دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقی کې زمونږ بیل آلې د موسیقۍ لکه پاره کې تنبور رباب باجا ډولک سرنده کې دې نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دې دغه ګروپ خراب شو دا ګروپ څه نشي کولای نو هغه ګروپ اوس خراب شوی مونږ یقین وکړو چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو تنبور د موسیقۍ او ډیر خاله ده نو پټ آل په خور کې تنبور نشته تمور نشته نو د سیو غنې چې دا یو پکې نشته چې دا بل پکې نشته چې دا ختم شو کنه
فیض محمد محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کې مشکلات خو بس نو درته څه وایم، کم ځینې وایم که نه، مشکل یو خانه نه دی، هر خانه دی، کم از کم دا دریم ملک چې هر یو ملک وي شي ذهنونه آرام شي، د هر یو ماشوم هغې خپل پلار باندې حق دی که نه، چې مونږ ورته هغه ایجوکیشن سیستم برابره کړو چې خپل هغه ایجوکیشن وي، سبق وي، تحصیل وکړي.
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا، حکیم و دکی گما ما جندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا،
خورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو، ما تا با خلق نکتل، زد پا صادر کسی پت گرزیدم را گرزیدم، نو اگر چی ما تا اسی نویلی خوز پا خپلا پویدم چی چوک میونی پیجنی. بیا یو کال پات شما کال نورست دیخوات نرالا
سانزون از امون طول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پتکلی وو، رباب وو، مطلب د میوزیک خو نه، خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی. کسې پرې ده هغه مونږ بیسمین کې تا خانه کې مونږ پتکلی وو، هلته هم بس هغوی ټول بس کورونه تلاشي وشو، چک وشو چې تاسو سره څه دي، بس هغه سې ژوند وو، بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو، بس هغه سېزونه مات شو، خراب شو.
پاکستان ته په کډه مجبوره شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تګ په تمه دي، د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپله وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي، دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم، دا کله پورې کم از کم دا یونیسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي، او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایي دي، مشکلاتونه گرمی دي، دا ډېر به سختي تیریږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي، او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوس ځو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون تا ضرورت لرم، سکون در سراشتا.
د د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلون کې افغانستان ته په زوره د ستنیدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا دیورانو رانو لارو تا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون ضرورت لرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلې راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
سنتر گاڑا سورا پگاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا دسنتر گاڑا سورا پگاڑا دسنتر گاڑا سورا پگاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا پناز ویل بس دے مجاڑا چراغ کا رشوا تاس کاڑا چراغ کا رشوا تاس کاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پریشان زلف تیرا پریشمے دغم زانو منس پریشمے دغم زانو منس پریشمے چرا نہ لاڑا
چرانا لاڑا غمونا واڑا چرانا لاڑا غمونا واڑا پناز ویل بس مجاڑا پناز ویل بس مجاڑا
او اس تا پروگرام وقت پدی دیوانی سر ترسی نو تاسو نه اجازه واړو د مشال ریډیو خبرونه روانه دي مشکلات لرو نیخ پنیغه تاسو ته نشو درکوي خو د وخت خبرونه اوس هم ما خمنه د شپګونه تر وو او د نه نه تر لسو دا نیخ پنیغه تاسو درکو نو اغاوري مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې فیسبوک تور شي یوټیوب انستګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاويږي اجازه ترکه خدای پامه.